په افغانستان کې د ماخام وبجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځان غړي شوی په څو شیبو کې زما همکار فریده سیال وړاندې کوي او موضوع هم د اخلاقي معیارونه چې څومره ځوانان ورته پام کوي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو خزینه کارکونکو چې د کار لپاره حاضری ورکول مخه نیول شوې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولرئ چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپل خزینه کارکونکو پرته نشي کولای په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د یو نامه د اندېښنې په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو په 13 دسمبر میاشت کې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې خزینه کارکونکو له کار راګرځولي ډېرو مرستندوی ادارو خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسي قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون تاس خبري اژانس ته ویلي وو چې په مزار شریف کې د روسي د قونسلګری مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میشتي وړاندې د دې قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلی او د دې د پاره چې الته د قونسلګری خدماتو د بیا پیل لپاره زمينه برابر کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم پرسمیت نه دی پیژندلې خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه یا قونسلګری د طالبانو استازو ته سپارل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خبرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کم کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پختونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کم کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي دغه اور د شرکت یو ګودام لمنځه وړی دی. په دې کم کې چینایي انجینران سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا ورته زیان نه دی رسیدلی. د پولیسو یو چارواکي ویل ګمان کېږي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګېدو سبب شوې ده. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په دې هیواد کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند رسمند ناتو غړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ډیټل والد نورو دیرشو متحدانو ترڅنګ اوچت شو. گاونډي روسي خبرداري ورکړې چې کده ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر ام پی او وکړي. فنلند او گاونډي سویډن پر اوکراین د روسي لیرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر نن وویل چې په ناتو کې د دې هیواد غړیتوب ل سویډن پرته نیمګړی دی. د فنلند غړیتوب د دې تلوالې د تاسیس له څلوراویو میکالیز سره اهم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په څلورمه په واشنگتن کې لاسلیک شوې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو د ځوان فکر پروګراموري او زفرید سیال پکې د شفیق عرض تخنیکی چارو په سمبالښت کوربه يم. ساسي سبا د اپریل 15 د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده. د وجدان نړیوال ورځ په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان لخوا په داسې حال کې هر کال منځل کیږي چې دا ورځ ریښتینی او دایمي سولې ته رسیدو او یو بل ته د منلو پیغام لزانه سره لري. خو په ټوله کې نن په خبرونه کې د دې ورځې په بهانه په دې خبرې کې چې ولې باید په ټولنه کې وجدان یا د چي اخلاقي معیارونه څه دي، ولې باید په ټولنه کې مراعات شي، د هرې ټولنې اخلاقي معیارونه ولې له بلې ټولنې توپیر لري، همدارنګه په اوسني افغانستان کې ځوان نسل څومره اخلاقي معیارونو ته توجه کوي، او په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او حقوقي قواعدو توپیر په څه کې ده. آیا اخلاقي معیارونه یا په ټوله کې هغه وجدان کولای شي د حقوقي قواعدو ځای ونیسي او کنه، همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او وجدان ترمنځ توپیر څه ده، او توپیر به د حقوقي قواعدو سره هم بررسي کړو. دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به په خبرونه کې له میلمنو سره وڅېړو. د خبرونه میلمانه مو ډیر دي، خو اړ یو به په خپل وخت کې راخلو. په پیل کې به د حقوقو د پانزي استاد ابوذر ازازي ته ورشو. ازازي صاحب ستړي مشي، په خیر راغلي. کته سره ته په پیل کې وای چې مګه په ټوله کې د وجدان او اخلاقي معیارونو توپیر په څه کوو؟
کورم ودان اغلی سیال، زه هم په خپل وار سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته.
مننه کور ودان.
دقیقا چې دوه اړین مباحث دي چې په ټولنه کې سره تړلي دي او بل سره او لازم او ملزم دي. که چېرته وکتل شي حقوقي قواعد چې دي هغه یو چوکاټ ده چې د هغه پر وړاندې د یوې ټولنې ټول افراد مسؤول دي، او د دې پلي کولو مسؤلیت حکومتونو ته راګرځي چې هغه موارد چې کېدای شي د هغه څخه د یوې ټولنې افراد ډېر زیات متضرر شي، نو هغه د حقوقي قواعدو په چوکاټ کې راځي، او حتی د فرایي قوانینو کې هم شامل کیږي. او هغه موارد چې اخلاقي معیارونه دی هغه هر فرد پورې تړلی دی چې افراد په ټولنې کې باید هغه رعایت کړي تر څو پورې په ټولنې کې نور خلک متضرر نه شي. لکه د بلګې په ډول زه څو مثالونه غواړم چې وړاندې کړم. لکه ډېری وخت په تاسو باید وایم چې یو شمېر د ښارونو اوسېدونکي او یا په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر افراد چې موټرې لري هغوی بې ځایه بې مورده آراندونه کوي، یا شپې یو کس د وظیفې څخه راځي د دې پر ځای چې خپل کور دروازه ټک ټک کړي یا خپل فامیل سره تلیفوني اړیکه ونیسي بیا آران کوي د هغه د طریقه خپل فامیل خبروي چې زه راغلم دروازه راته خلاص کړه. ولې دې ته متوجه نه ده چې دغه آران کول نور ګوندیانو ته هم زیان رسوي؟ شاید په دې ګوندیانو کې مې یو څوک مریض بوي، څوک به جګرخونه بوي، چا باندې به بد لګیږي، او نزاکتا دغه عمل نه ده. ولې په تاسو باید ووایم چې دغه اخلاقي معیار نه عمل کیږي؟ لکه یو د بلګې په ډول یو کس نوشابه سکي او ځان ته روشن فکر هم وایي چې زه ما نورې زده کړې کړي دي، خو کله چې نوشابه وایي کله د دې پر ځای چې هغه په خپل مناسب ځای کې واچوي په سرک په سر اچوي، یعنې دا هغه اخلاقي معیارونه نه ایجابه چې دغه کار ترسره شي، او دغه مسایل د دې سبب کیږي چې په خار کې انتخابي وضعیت حاکم شي، او یو خار یو سیمه یو هیواد یعنی بدو لوري ته لاړ شي. د دې تر څنګ مونږ نور بیلګې هم ورکوو شو چې
زازای سب کدا په بخنې سره کدا توپیر راته د وجدان کلمه هم مونږ دلته ذکر کړه. تاسو د اخلاقي معیارونو او همدارنګ د حقوقي قواعد یو څه توپیر ایجاد کړو. کدا د وجدان تر وګرځو، کوم چرته وجدان تعریفو یا هغه کړنه چې وجدان پورې ارتباط نسی د څنګه تعریفو؟ نو کله
چې بحث وجدان کوو هغه د انسانانو باطن پورې تعلق لري، یعنی ډېری وخت یو شمېر مسایل په کورونو کې خپلو اولادونو ته او یا د خپلو کورنۍ غړو ته ویل کېږي چې دغه مسایل باید رعایت شي. که چېرته هغه نه رعایت کېږي، هغه نقض کېږي، هغه ماتیږي، نو هغه انسانان چې هغوی وجدان ویښ وي او هغوی ته د ماشومتوب څخه بعض مسایل ویل شوي وي هغوی وجدان نارامه کیږي او بالاخره عذاب د وجدان پیدا کوي. نو په دې اساس ډېری وجدان یعنی د فرد پورې تعلق لري، د فرد تربیه پورې تعلق لري، د فرد تعلیم و تحصیل پر تعلق لري او د دې د هغه د برداشت پورې چې د ټولنې څخه د څه برداشت لري څه ډول چلند وکړي څه ډول عمل وکړي ناسې څنګه وي ولاړې څنګه وي خلکو سره روغبر څنګه وکړي د ژوند چارې په څه شکل مختبوز ده ټول د متعلق د یو انسان د وجدان پورې دی چې په دې برخه کې حکومتونه هیڅ ډول اساسي رول نه شو لوبوي ځکه چې تر څو پورې چې یو فرد د هغه مسائل چې د دې وجدان نارامه کېږي خپل هغه رعایت نه کړي او بعض نامشروع کارونو څخه ډډه ونه کړي نو حکومتونه نشي کولی چې د هر فرد د متوجه کړي په دې برخه کې افراد ته ووایي چې ته دا کار وکړه دا مه کوه نو په دې اساس د دې لپاره چې دغه مسائل احساس شي د افرادو وجدان بیداره وي او هغه احساس ولري په زړه کې نو د ماشومتوب څخه باید هم کورنۍ په دې برخه کې رغند رول ولوبوي د کورنۍ او تر څنګ که مدرسه وي ښوونځی پوهنتونونه هم کولی شي چې په دې برخه کې هغه اړین پوهاوی ورکړي تر څو پر هغه احساس په دې انسانانو په باطن کې په زړونو کې راپیدا شي او که چیرته یو غلط کار کوي وجدان نارام شي او عذاب د وجدان ولري.
ډیره مننه زازه سیب تاسو بیرته راوګرځو زموږ بل قدرمنه میلمنه د ښځو د حقونو فعاله خاطره صفې هم وصل شوې ده. خاطرې جانې تاسو ستړي مشي بخیر راغلي. دلته زازه سیب رڼا واشولې چې حقوقي قواعد څه ته وایي او اخلاقي معیارونه څه دي وجدان څه ده په دې مسایلو باندې په ټوله کې تاثیر ته وایي. تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی اوس بل هیواد ته لیاستي یو اروپایي هیواد کې ژوند کوي تاسې دغه دوه هیوادونه چې هلته افغانانو څومره اخلاقي معیارونه مراعت کول او دلته چې اوس ژوند کوي دلته د خلک څومره اخلاقي معیارونه مراعت کوي او د دوی لپاره اخلاقي معیارونه په څه معنا دي؟
سلامونه اترنخت تاسو ساسو ټول لیدونکو او ملمنو ته زه باید تصحیح کړم د ښځو د حقونو فعاله نه کېدای شي وایي آزاده خبریاله پیک او پیل لري سره خو په افغانستان کې په یو ډول په ټوله کې قانون هم نقض کېدنو هغه ټولنیز چار چلند هم په یوه ټولنه کې له قوانینو او دولتي اصولو څخه اغېزمنېږي چې په افغانستان کې له لوړ ځای کې څخه به قانون نه پلي کېدا تر عامو خلکو پورې به بیا دومره په پام کې نه ګڼل کېدا او له بابېزه به ګڼل کېدا او له پام به غورځول کېدا خو د هوی ودونو کې به ژوندانه ډیره چاري د قوانینو تر سیوري لاندې دی او ټول د قانون پر مټ خپل ژوندانه مختبی ایده د لندن په خار کې اوسې کما د تمر ته ټول اروپایي ودونو کې او د نړۍ په ټول هغه ودونو کې چې قانون یې په لوړ ځای کې کېده او قانون ته درناوی لري وګړي د قانون په چوکاټ کې یو ډول ژوندانه چاري سره سمې کړې دي خو په افغانستان کې کورنۍ تل هڅه کوي هغه اصول یا هغه چوکاټ چې باید په ټولنیز ژوند کې په پام کې ونیول شي خپل ماشومانو ته ورزده کړي او خپل کورنۍ کې لکه لږه پلي کړي او پرته له شک چې بیا همدغه کورنۍ غړي دي چې ټولنه جوړیږي او ټولنه بیا په ټوله کې د ټولو کړه وړه سره کوه سنجو توپیر کوي. ځینې داسې کسان هم شته دي چې هیڅ څه ته پام نه کوه ځکه چې زموږ له بده مرغه زموږ افغاني ټولنه د افغانستان لرو پرتو برخو کې لیک لوست هم ډیر لږ دی یا به خلکو ورته لاسرسی نه لري یا به هم د ګڼو ستونزو له کبله یې لیک لوست نه و کړی نو دا خپله پرې اغېز لري ځکه چې په ډیرو ښو او بدو توپیر بیا انسان ته لږ څه ستونزمن شي خو هغه سي د هغوی په ان معیار به یې په پام کې نیوه که هغسې موږ بیا فکر وکړو چې اوسني زمانې ته فکر وکړو فکر کوم ستونزې خورا زیاتې دي چې اړتیا ده پرې کار وشي او دغه زمینه څنګه چې ښاغلي تازي هم ورته اشاره درلوده هغه که په مدرسه کې وي که په ښوونځي کې وي خو لږ تر لږه یو ځای دی وي چې په هغه کې زده کړي زه یې غوره لارم دغه ښوونځی بولمه چې ښوونځي کې کله چې زموږ ټول نسلونه سره لوستي وي هغوی کولی شي خپلو ماشومانو سره هم راسته وکړي زموږ ماشومان اوس که په ښوونځیو کې هم زده کړې کولې له بده مرغه چې اوس هغه هم ترې پاتې د نیمایي څخه خو بیا هم زده کړې به یې په ښوونځي کې کولې خو مور او پلار به یې ډېر څه نه وزده چې بېرته یې ورته ورپوخ کړي ډېر څه نه وزده څخه موخه له لیک لوست څخه و دغه پرمختللي نړۍ سره سمون څخه مې موخه ده
نغه د افغانستان تر کچه بس نو خاطر جان تاسو یادونه وکړه چې تاسو اوس مالندن کې اوسېږئ او دلته خلک قانون ته درنوي کوي که په دې اړه ته وایې په ټوله کې تاسو د لوست او زده کړې او خوندزي کې او همدارنګه په کورنیو کې ماشومان ته د دې مسایلو د ورخودلو یادونه وکړه څه فکر کوي اوس مهال تاسو دلته ژوند کوي وینې خلک قانون ته درنوي کوي دغه درنوي چې قانون ته کیږي د دې هغه سرچینه لکم ځای پیل شوې ده آیا غل اخلاق پیل شوې ده
دواړه پکې باندې لري هم له اخلاق وخستل شوې ده او هم له هغه دولت چې پلي کړې ده وسکه د ډیر داسې خلک شته چې د هیواد کې نه دي زیږیدلي له نورو هیوادونو راغلي دي کډوال دي دلته خو لکه بهر میشتو یا اروپای میشتو اړ دي د اروپا اسیا هیوادونو وګړي هم چې قانون ته درناوی ولري او د دغه ځی چار چلن سره دی ځان او خپل اخلاق او خپل کړه وړه سره سم کړی او برابر کړی
دا په دې معنی چې دلته بل په تنم کوم دغه د کډوالو یادونه مو وکړه د اروپای زیاتره هیوادونو مرکزونو ته چې وګوري پلاسمنو ته چې وګوري دلته زیاتره افغانان دي یا د نور هیوادونو مهاجر راغلي ژوند کوي د هغه خارونو پرتله چې حالته مهاجر کم دي پاره خارونه کې چې افغان مهاجرین یا نور مهاجرین په ټوله کې کوم کډوال یاد کړو دوی ډیر دي هغه خارونه نسبتا ګډوډ دي هلته نظافت خنه ده هغه چې زموږ د سترګو لیدلې حال ده یاد شي نور خلګي وای ولی دا څه ستونزه به رامنځته شوي ده
دا څه یو ځای افغانان هم نه دي په هر ځای کې چې د اروپایي وادونو ته چې ما زین نور ته هم سفر کړای پاو زاینو کې څنګه تاسو هم ورته اشاره درلوده کډوال وی هغه کډ افغانستان هیواد وی کډ هندستان وی پاکستان وی یا هر نور هیواد وی یو خو کېدای شي زکه کله وای ما دی بس کې نه کوي چې دا مې خپل هیواد دی ورته پام نه کوي بیا چې خپل هیواد یا دا ما نه هغه سم ما حال وی چې د دوی هیوادونه چې زولک پاکستان ته تللې ما غي یا دا ما نه سم ما غم دغه حال وو د دوی خو دوی پی او ډبل وخت نیسی تر څو دوی د دغه خلکو کړه وړه زده کړي د دوی چار چلند زده کړي او د دغه وخت نیولو سره دوی بیا په یو ډول په ژور خفګان مخته کیږي ځکه چې خپل هیواد یې نه وي دلته ګڼې نورې ستونزې لري ژبني ستونزې لري د سره کار او خلکو سره د ټولنیزې راکړې ورکړې او راشه داسې ستونزې بلري ترغه چاغه ټول سره سمي کې وخت بنيسي خو ما دا ستاسو سره ډیر نه دیلې چې په ټوله کې د دوی قانون نقض کړي کله چې د تاوان خبره پايته ورسېګنو هیڅ کله یې له پامه نه غورځوي او هیڅ کله یې هم بابي ځنه غني ځکه چې وي په دغه په ما جریمه راځي یعنی زه فکر کوم هغه د دولت هغه فشار او د قانون هغه فشار دي چې انسانان د تړباسي چې باید ټول اصول چې په پام کې ونیسي هغه چې خپل ځان ته غوړي یو معیار او چوکاټ ورته ټاکل شوی دی چې نور ته هم باید په پام کې ونیسي
یعنی په ټوله کې خبره بیرته مغه حقوقي قواعد تر او ګرځیدل نسبت دی ته چې هغه اخلاقي معیارونو ته ډیره ترجیح ورکړل شي مننه خاطر جنې تاسو بیرته راو ګرځو پاکستان یا د وډه مو کړه اوس هم بل ملما مکسر وصل شوی عبد الله حمیم په خنۍ خبريال ده حمیم سپتاسم ستړي مشي په خیر اغلی تاسو ته د پاکستان وضعیت پاره وای هلته خپل پاکستانیان یا پټول کی د نور مهاجر چې ژوند کوي دوی زیاتره اخلاقی معیارونه په پام کې نیسي د ژوند په چارو کې ک دوی هم حقوقي قواعد ته ډیر پابند دي
سلامونه تاسو ته د باس ټول ګډونوالو ته تاسو باندې پاکستان یا افغانستان په تر ډیره پرې د دوی پر هنګونه ریواجونه کړوړه حادثه سره ورته دي لکه څنګه چې افغانستان کې د ځینو مسایلو په اړه باندې د څه په اړه فکر کیږي پاکستان کې هم داسې دي ځکه دلته هم ټول قواعد اصول تقریبا سره یو شان دي او تر ډیره پورې تقریبا نسی کېدلای. خو بیا هم ارتیا ډیر لیدل کیږي ځکه خلک د ته آماده نه دي کوم اصول باندې چې باید ژوند وسی، کوم قواعد باندې چې دوی باید ژوند وکړي هغه ته هغه تر اوسه پورې پر ځان باندې نه دي منلي، ځکه خلک یو ډول سرشاره مختصوی دي هغه په افغانستان کې که په پاکستان کې په ټوله کې په پدې پښتونخوا په علاقو کې د پاکستان د پېښور او کوټو د کراچي او د سیمو کې، ځکه دلته د بي سي وادي سيوري تقریبا لکه افغانستان غونډې غوړېدلې دي او یوازینی هغه منبع د دې سواد یا د دې اصول د پر ځای کولو دغه د یو ماشوم د ژوند پیلېږي دغه له فامیل څخه پیلېږي، لاغه څخه ورسته بیا رواج داسې دی چې مسجد څخه دغه درس او سبق پیلېږي. اما متاسفانه نه په کور کې دغه پر ذهن باندې کار کیږي او نه هم په مسجد کې او نه هم ورسته په مکتب کې. دا ټول هغه مسائل دي چې تر اوسه پر کده افغانستان کې خلک دي یا د افغانستان ټولنه بیا د پاکستان د هغه تر اوسه پر هم په دې برخه کې ډېر مشکلات او ډېر ستونزې لري.
حمید صاحب کته سره ته په دې اړه خپل نظر وای، کله چې یو ماشوم په کور کې یا له کوره بهر په خوانځي کې په هر ځای کې د هغه ماشوم توپ نه اخلاقي معیارونه زده نه کړي، څه فکر کوي آیا کله چې دوی لوی شي په زور یو حکومت کولی شي دوی واداره کړي چې هغه حقوقي قواعد ومني یا کوم قانون چې هغه دولتي پلي کې دوی ومني په اسانه؟
متاسفانه که افغانستان دی که پاکستان دی حکومتونو په دې برخه کې کار نه دی کړی. او کدل تک مثلا که د افغانستان اساسي قانون تراسو اساسي قانون یوازې د خلکو پر خلو باندې او هغه تقریبا یو سمبولیک شکل درلودي، اساسي قانون په لیکول یا په سمتوګه باندې هغه ته درناوی کول ناممکنه کارو تقریبا په افغانستان کې، او حکومتونو په دې برخه کې کار نه وکړي. لومړی مسله ځکه د فامیل څخه شروع کیږي، کله چې یو ماشوم هغه بیا رازوانیږي او هغه په کوم مفکوره باندې چې دی غټیږي او هغه رالوکیږي او هغه بیا ټولنې ته راځي، کچیری اخلاقي معیارونه په پام کې نیول کېدل او یا هم د ماشومان داسې روزل کېدل نو ولې به په افغانستان کې د جنایي جرمونو پیښې ډېرې وای، ولې به تروریستي پیښې ډېرې وای، ولې به غیر قانوني کړنې ډېرې وای؟ دا ټول هغه مسایل دي چې هم حکومتونه په دې برخه کې پات راغلي دي او هم ټولنې په دې برخه کې پات راغلي دي چې په دې برخه کې توجه نه وسوي او کار نه وسوي. او بیا چې کله یو ځوان هغه بیا کله چې قانون ورته جوړیږي او هغه چوکاټ ته لویږي تر څو چې هغه د ماشومتوب څخه هغه ذهن لدی حقوقي معیارونو سره یا دغه لزده کړو سره د دغه ذهن ورته آماده نه وي یا هغه په دې برخه کې پر هغه باندې کار نه وي سوی، بیا په ځواني کې یا دغه د عمر په پوخوالي کې هغه داسې سرشاره مختصوي چې هغه هیڅ ډول تغیرات خپل په ژوند کې آماده نه وي او هغه هیڅ ډول قانون پلی کولای نسی په ځان باندې هم دغه لوی ستونزه بیا پیښه.
همیم سبي روسي پښتني په توګه کدام رته جواب کوي چې ځینې معیارونه اخلاقي معیارونه دي یا په ټوله کې یو معیار وي په ټولنه کې یو څه لکه افغانستان کې ملما پالنه ده یا واده باندې وفا کول د کته چا سره ژمنه وکي هغه به پلی کوي حتمان. پاکستان کې داسې څه عام د خلکو ترمنځ شته چې دوی حتماً باید د قانون علاوه د قانون باندې هیڅ فشار ونه چوي دوی په لیکي؟
اغلی سیال هر ټولنه ځانته دا ډول ځینی معیارونه لري، دا ډول ځینی مسائل لري، هر ټولنه خپل شوالی او بدوالی لري. پاکستان کې هم دا ډول ریواجونه ستا هغه که په ارادي ډول یا غیر ارادي ډول هغه که مثلا د خلکو خوښ وي که نه وي خوښ، خو بیا هم هغه ژوندي پاتې سوي دي که د میلمه پالنې ریواجونه یا مثلا که پر واده باندې د او پاکولو ریواجونه وي دا شان ستا او دا د ټرو دا هر ټولنه دغه یو ځانګړنه لري، هر قوم دغه یو ځانګړنه لري. په پاکستان کې هم ډېر دغه سي ریواجونه چې هغه مثلا هغه د دې ځای خلک د پاکستان خلک ور باندې ویاړي او هغه ورته پابند دي، داسې ډېر شری ریواجونه ستاو تقریبا ژوندۍ ساتلې دي تر اوسه پورې.
ډیره مننه کور ودان ژوندۍ اوسه په خنۍ خبريال عبد الله حمیم هم له پاکستان او د چي حالت په ټوله کې اخلاقي معیارونه څومره په پام کې نیول کیږي په دې اړه مو سره د پاکستان وضعیت هم شریک کړو. زازای سي بیرته تاسو ته راګرځم. ما وکه هم یادونه وکړه په ځینو ټولونو کې اخلاقي معیارونه د نورو ټولونو نه توپیر کوي. کدارت وی په افغانستان کې په ټوله کې موږ څه ته د اخلاق معیار ورکو؟
قدرمن سیال سیب لومړی ګام کې باید افغانستان ملت ولس دولت فرهنګونه او تمدن باید مطالعه کړو، ځکه چې په نړیواله کچه د هر سیمې فرهنګ، عنعنه، دود، رسم، رواج، ارزښتونه، باورونه فرق لري، توپیر سره لري. په افغانستان کې هم که چېرته وکتل شي سنتي ټولنه ده، دلته دې نه مخکې چې یو ځوان ښار ته لاړ شي او یا پوهنتون ته لاړ شي، هغه لومړنی د زده کړې ځای ورته هماغه سیمه، کورنۍ او چاپېریال ده. نو په دې اساس یو شمېر مسائل دلته په د ماشومتوب څخه یو ځوان ته ورخدل کیږي چې باید هغه مسائل رعایت کړي، لکه د مشرانو درناوی ده او د دې تر څنګ د ګاونډیانو حق او حقوق ده، همدار شیده د مشرانو په مخ کې بی ځایه باید ونه خواندي، بی ځایه ونه ګرځي، بی ځایه خبره ونه کړي. تاسې په همدې شکل په سیمه کې په چاپېریال کې کوم داسې کار ونه کړي چې سبب د دې شي چې کورنۍ ور باندې وشرمیږي. نو دغه مسایل ورته ښودل کیږي او هغه ابتدایي زده کړه چې یو ځوان کوي په خپل کورنۍ له خوا بیا په چاپېریال کې، همدا مسایل دي چې ورته ویل کیږي چې ګوره داسې کار ونه کړي چې خدای رسول سبا ورځ خلک تا ته ګوته ونیسي او دا د سبب د شرمندګۍ د موږ شي. ولې په ټوله کې هر ټولنه، هر سیمه ځانته فرهنګ لري، عنعنات لري، رسم رواج لري، نو هغه سره فرق لري پرته د شک. او بل دا چې یو شمېر مسایل چې په کورنیو کې خپل ماشومانو ته نه ښودل کیږي، نو دې برخه کې باید د افغانستان حکومت زیربط ادارې باید عامه پوهاوی وکړي، ځکه چې د موږ ګورو په تعصب باید ووایم چې دغه سلونی ملسی د افغانستان کې هیڅکله قانون په بشپړ ډول پلی نه شولو او ډیری خلک د قانون څخه ویره لري، حتی کله چې قانون یاد وو، یعنی قانون د قانون نوم ور باندې بد لګي او یا که ورته وایي چې حقوقي قواعد داسې ایجابوي، باید داسې رفتار وکړي، کردار وکړي، نو هغه ور باندې خنه لګي. نو د دې لپاره کار کول پکار دی، باید یعنی سیار کمپاینونه په لار واچول شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي، د رسنیو له طریقه، د رادیوګانو له طریقه، همدارسره په جمعتون کې دغه کار وشي، تاسو پرې ولس په بعض مسایل باندې پوه شي او په ټولنه کې هغه اخلاقي معیارونه په ښه شکل تنظیم شي. په تاسو باید ویم چې په افغانستان کې خاصه د سلونی ملسیز جګړه، ناامنی، ناخواله د دې سبب شوې ده چې ډیری خلک خاصه په لوی ښارونو کې ډیری مسایل نه رایتوي او اخلاقي معیارونه ډېر کمزوري شوي دي. لکه تاسو یو اټیوال ته چور شي ورته سودا راکړه، نو کوخه کوي چې هغه شی چې ډیر په خونه پات شوی دی، خراب دی، پر سوده دی، هغه درکوي. که چېرې ته یو کراچوان ته ورشي ترکاری او ناخلی یا میوه اخلي، نو تا به مثلا پیسې ورکړې وي، کوخه کوي چې هغه خراب پکې واچن، نو په تاسو به چې اخلاقي معیارونه نه راځي. یا مثلا روژه میاشته ډیر کسان چې هغه عمده فروشی لري او یا تاجران دي، سوداګر دي، مالونه د نورې وادونو څخه مواردی، د دې پر ځای چې پروژه کې دوی په قیمتونو کې ټیټوالی راوړي تر څو پرخه خدمات ټولو ته وړاندې شي، هغه کورنۍ چې د بازارت دي، سو اقتصادي ستونزې لري، هغه هم وکړي شي چې دغه توکي واخلي. په تعصب باید ووایم چې پروژه کې هغه به نور هم وړي او دغه کار چې دغه کار کوي دا په پنځه وخت مونږ هم کوي، واو د دې مدعي به هم وي چې زه ځای به جنت کده، نو افرضی اج به هم کړی، عمره به هم کړی وي، ولی هغه اخلاقي معیارونه چې باید رعایت شي په تاسو به هم چې نه رعایت وي. نو په دې برخه کې خو حکومتونه هم نشي کېدای، یا نړیوال سازمانونه چې هر فرد ته وایي چې ګوره روژه میاشته ده، اسلامي ټولنه ده ته دغه شی رعایت کوي، یا اټیوال دی وایي، یا ټیکسي وان دی، یا ټیکسي وان که پوښي چې احمد یا محمود بهر څخه راغلی د کابل په قواعد او قوانینو اصول او په بایو باندې نه پیږي، نو که ورته وایي چې د هوایي ډګر څخه ته دغه فلارم کورانه پر سوځي و یا زر ورته وایي یا به 2000 وایي، هغه خو پیږي چې دغه بهر څخه راغلی بای ورته معلوم نه دي. نو یعنی دا هغه معیارونه چې باید پلي شي په یوې ټولنه کې، خاصه افغاني ټولنه کې، په تعصب باید ووایم چې دغه څلورنیمه لسیزو کې دغه فوق العاده متضرر شوي دي. دلته نن ډیری افراد کله چې داسې عمل کوي نو بیا ورباندې ویاړي چې زه ولی داسې ځیرک یم، هوښیار یم، چالاک یم، کولی شم چې یعنی د داسې تاکتیکو څخه، فنونو څخه ګټه واخلم. نو په دې د دې اخلاقي معیارونو د رغولو دپاره، بیا د ترمیم دپاره، نو دلته هر فرد، هره کورنۍ مسوله ده چې د په دې برخه کې کار وکړي، هغه احساس ورکړي، هغه اسلامي ارزښتونه ورته تشریح کړي، او د دې تر څنګ کچیر داسې کار کیږي په هغه فامیلونه ورباندې ونه ویاړيږي، برعکس هغه که ماشوم دا کار کوي هغه تنبیه کړي، هغه ته هغه باندې هغه ترزنش کړي چې داسې کار مه کوه، کچیر مشان هم کوي نو د کوخه وشي چې هغوی ته هم دغه پوهاوی ورکړی شي چې دغه کار مو منفي واقع په ټولنه کې پرګدي، او دا کار باید نور ونه شي په راتلونکي کې ډاډه وشي. نو په تاسو باید ووایم چې په اوسني شرایطو کې اخلاقي معیارونه اتیا سلنه په افغاني ټولنه کې چې موږ دغه ژوند دیګو ژوند کوو نه پلې کیږي. نو اکثریت کسان چې هغوی څخه دا تمه کیږي د ظاهري بڼه ته چې کله یو کس ګوري چې دغه نو باید دغه معیارونه او دغه نزاکتونه باید پلیکړي رعایت کړي، ول په تاسو باید ویم چې ټول نه زیات دغه مسایل هماغوی ماتوي او ټولنه د دوی لخوا زیان کوي. نو په کل کې په اوسني شرایطو کې په دې برخه کې باید ډېر اساسي کار وشي، په دې برخه کې باید لومړیتوبونه تعریف شي د حکومت لخوا، د دې لپاره باید حل لارې پیدا شي، مناسب دکترین به لاس لاندې ونیول شي، دغه دکتورینو په رڼا کې د دې ستونزو د حل لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي.
مننه از ازای صاحب، تاسو به بیرته راوګرځو. خاطرجانې که تاسو ته راشم، ززای صاحب اشاره وکړه چې اخلاقی معیارونه نه یو دا کېدای شي چې دکاندار لکه دوی اشاره وکړه پروژه کې قیمتونه لوړ نه کی، خو برعکس د دې کار کوي، یا د دې اشاره وکړه کله چې څوک نه بلد وي او چرته ځي د اخلاق اجابوي چې هغه سره مرسته وشي، خو دوی برعکس د چويني یو نفر بیگانه ده یا نه بلد ده هغه سره لازلم کوي. تاسو افغانستان نه بهر راغلی دالته په لندن کې راتوي، کله چې نه بلد وي یا یو ځای ته تللی تاسو چې خلکو سره مو سر خوړلې چې هغه خپل دمدې هیواد وي، دمدې ځای وګړې وي، د انګلستان وګړې وي، تاسو راځي سره برخورد کړی وي؟
نه، ځکه چې دلته په یو ډول قانون تر څنګ دوی په خپل ژمنې ولاړ خلک دي، هغه چې موږ د افغانستان وګړي د دې اعلی روچ پر خپل ژمنې ولاړ یو، خو ځینې ځایونو کې بیا ترې پرې نه پاتې کیږو، هم داسې ډېر موارد ښایي ډېرو کسانو ته رامنځته شوي وي او ورسره مخ شوي وي، خو نه دلته دوی نه پوهېږم په یو ډول خپل ماشومان هم همداسې روزي. زه یو ورځ مارکیټ ته لاړم، هلته مې یو شی خوښلو، همدغه یو 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 دانه او یو سایز وروستی پاتې و، ما چې خپل جیب ته لاس کړم نو زما په ډسکاول کې کارت رانه هېر شوی و، هغه پیسې ډېرې وې، له کارت پرته ما نه شو اخیستی. ما ویل زما میډمې بهر دی، زه زما هغه څخه کارت اخلم بېرته راځم، خو زه دغه څه ته اړتیا لرم. زه همداسې چې ووتم هغه سره په خبرو شوم، لاړو بل دوکان ته، هغه بیخي زما له یاده ووت. یو دوه درې دوکانه چې وګرځېدو بېرته چې داسې راتاوېدو، هغه دوکان ته چې ورسېدم زما پراپیاد شو چې هغه خو ما خوښ کړی و، زه چې لاړم خپل ځای کې نه و. ما میړه ته وویل هرو مرو یې بل چا ته ورکړی یا بل چا به اخیستی وي، نو پورته کړی دی. دې خوا ته چې راغلم کاونټر په سر، ما ته یې چې پام شو ویې خندی، مسکی شوه، ومې لیدی چې هغه یې خپل څنګ کې ایښې ده او په تمه وه چې زه به بېرته ورځم او هغه به ترې اخلم. یعنی دومره پخپلې زموږ په ټولنه کې ماده څه څه کله نه ورېدلې تر هغه چې پیسې به د پټوله کې ورته ورکولې بیا به د تمد دې دلوده چې هغه شی ورته پات کې دې سره جوخت هر هغه خبره چې وي هر هغه څه چې وي دوی ډېر پر خپلو خبرو احتیاط کوي. دا په دې معنا چې یعنی خپله هره خبره یې ورته ارزښت لري. کله چې ژبه ورکوي او ژمنه ورکوي نو پرې ولاړ هم وي. دې ته ورته ډېر اخلاقي اصول دي چې دوی یې په پام کې نیسي پرته له قانونه. خو ډېر شیان بیا په قانون کې پل کېږي چې اسپېت اړتیا نشته چې څوک پرې بې ځایه تمه ولري یا پرې وویاړي چې زه پر خپلو ژمنو یا په دغو چارو ولاړ یم. ځکه چې دلته بیا پرې جریمه راځي که ډېر موارد موږ یو که دوی خپله دي
خطر جنې که په دې اړه توې څه فکر کوي دا چې موږ اخلاقي معیارونه که مراد کو که په هر ټولنه کې وي که هغه په غرب کې وي که په شرق کې وي دا به اسانه نشي چې به موږ په ځان باندې قانون ومنو؟
ډېره اسانه کېږي ځکه چې قانون د ټولنې د اړتیا له مخې رامنځته کېږي او دولتونه اړ دي چې د ټولنې د اړتیا په مخې دي او قانون پر خلکو پلی کړي. دا په دې معنا چې خلک د خپله چاره آسانولو لپاره هم کولی شي هغه د خپله لومړي ځله پر خپل ځان پلی کړي. اړتیا نشته چې جریمه دې پرې راشي یا دې هم دولت پرې فکر وکړي او اوس زموږ په ټولنه کې که ډېر داسې موارد پام کې نیول شوي وای که دولت کار نه کوو خلکو خوب کولی شوی چې لاس په کار شي. خو نه زه فکر کوم ګټه یې همدا ده. زه تمه لرم چې ما ته دې ټول ښه وشي خو نورو ته باید هم ښه په پام کې ونیسم تر څو ما ته دې بېرته هماغه ښه راورسېږي. نو دا ژوند اسانه کوي د ژوندانه ټولې چارې سره اسانوي او په یو ډول روحي سکون چاته وربښي.
ډېره مننه کورده ودان د ازادۍ خبریالې خطرې صفۍ نه موږ سره یې شل دقیقې ژمنه کړې او مننه کورده ودان چې خپرونه کې راسره پاتې شوې ژوندۍ اوسي. زموږ بل قدرمن میلمه هم خپرونې ته وصل شوی دی په هند کې محصل هلال محبت. تاسې ستړي مشي په خیر راغلې هلال صاحب. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده نن موږ په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې په ټوله کې په یوه ټولنه کې اخلاقي معیارونه څنګه دي او څومره باید مراعات شي. تاسو راته وایئ هند کې ژوند کوئ هلته خلک اخلاقي معیارونه مراعات کوي که نه؟
سلامونه ونې کې هیلې لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو محترمو مېلمنو ته هیله ده چې روغ جوړ باسي او دروجي دغه مبارک شپې ورځې به در باندې په خیر سره تیریږي. دا چې زه په هندوستان کې پاتې کیږم او اخلاقي معیار دلته څنګه دي نمرې به تاسو ته د اخلاقي تعریف وکم چې اخلاق په انسان کې د خو او بدو تلولو معیار ته اخلاق ویل کیږي. یعنی کله چې موږ د اخلاقو تعریف کوو اخلاق موږ نشو کولای چې دی دین په سیو تړو کاغه مسلم دی او که غیر مسلم دی. یعنی اخلاق جدا دي د دین څخه. بل راځو د هندوستان په ټولنو باندې موږ بحث کوو یا رڼا پی اچو چې په هندوستان کې اخلاقي معیار څنګه دي. په هندوستان کې اخلاقي معیار که خپل تجربه تاسو سره شریکه موتر څنګه د په مجموع کې درته وایم نو په هندوستان کې دغه دوکا فریب وعده خلافی غلا کول او یا قتل کول یا چا سپکاوی کول یا د دین په سي تړل چې دا مسلم دي دا غیر مسلم دي دا کریستین دي دغه مسایل دلته په مجموع کې کم دي. یعنی اکثریت دغه شیان نه فالو کوي ځکه چې دی په دغه نظر دي چې هندوستان یو دیموکرات هیواد دی یو فریډم هیواد دی. نو دغه ته هر انسان قابل د قبول دی که هغه مسلم دی که غیر مسلم دی. نو زه بیرته یو مثال دغه درکم دغه اخلاقي معیار پورې به یو مثال زه درکم. کله چې دغه کرونا راغله په ټوله دنیا باندې کرونا خپره شوه نو په هند کې د هندوستان دولت دغه اعلان وکړلو چې هندوستان دولت که وګورو نفوس په ټوله نړۍ کې یا مخکې یا اول دی یا دوهم نمبر دی. همدارنګه اقتصادي وضعیت داخل د هندوستان وضعیت دغه دی کمزور دی عوام ډیر غریب دي. نو هماغه چې د هندوستان دولت اعلان وکړلو چې د دوی دغه په خوراکي توکو کې باید دوی سره ډیر مراعات وشي یعنی باید فیصدي زیاته نه شي د نورو هیوادونو فیصدي یعنی زیاتې شوي. هم د په هند کې هغه خوراکي توکي چې انسانو ته ضرورت لري نو هغه ډیر زیات ارزانه شل. نو دغه هم د دغه اخلاقي معیار یو مثال دی. بل تر څنګ دلته داسې دي چې لکه دلته دغه فرق نه کیږي چې دغه مسلمان دی دا کریستین دی دا بل دین پورې تعلق ساتي، یا دلته دا د کوم نجات دی، دا د کوم جبې دی، نو د یو انسان په حساب ته قتل کیږي، تاسو سره مقصد رویه کیږي، نو دلته داسې خاص داسې دوکه موقع نه کیږي. او کیږي خو اکثریت باندې زه بحث کوم چې اکثریت انسانیت ته احترام لري، دوی په دغه ګوا دي چې دغه انسان دی، که دا د هر دین پورې وي نو باید دوی سره موږ نه دوکه وکړو، نه ورسره غلا وکړو. که موږ زموږ غوندې خلک چې موږ افغانان اوسو، که موږ نور سټیټونو ته ځو، موږ ټکټې د بسونو پرې کوو، موږ یو څه ځان ته په لار اخلو، نو کوم ریټ چې پرې لګېدلی وي هغه یو انډین ته ملاویږي او همدارنګه موږ ته ملاویږي. په دې کې هیڅ کوم فرق نشته، نه کومه دوکه تا سره کولی شي او نه کوم هغه د اخلاقي معیار ماته ولی شي.
هغه افغانان چې هلته اوسېږي، هلال صاحب، که په دې اړه راته ووایي، یا هغوی وظیفه کوي یا تاسو غوندې محصل دي، کله چې دوی دغه دولتي ادارو ته ځي، په ټوله کې یا پانتونونو ته ځي، دلته دا د نمرو معیار څنګه ده؟ همدارنګه که چېرته دوی غواړي وظیفه واخلي، هلته بیا دا خبرې نشته چې ته د کوم قومي یا ته د کوم دینی؟
نه، بله، دلته لکه زه به داسې ووایم چې په دلته اول خو افغاني سټوډنټانو ته دا اجازه نه ورکوي، او همدارنګه د نورو هیوادونو سټوډنټان کوم چې انټرنیشنل سټوډنټان هندوستان ته د زده کړو دپاره راځي، هغې خو دې دپاره راځي چې یو په یو کانټراکټ باندې راځي چې آی سی سی آر په نامه یو آفیس دی، هغې ټول ریسپانسبلټي د سټوډنټانو اخلي، چې هغې کې د دوی د کور کراګان هم دي، د جب خرچې هم وي، همدارنګه د یونیورسټي بیلونه هم دي، دا پیسونه دي، او همدارنګ د دې دغه د دوا لکه بیمه کیږي د هسپتال سره دا رجستر کوي، سره دغه ټول ریسپانسبلټي دغه آی سی سی آر په نامه دفتر اخلي. نو کله چې سټوډنټ دغه ترې شي، دغه هدف دا وي چې دغه ته ذکر وکړم تر څو به ته خپل هیواد ته لاړ شم، دغه تا سره یو ساين کیږي، یو کانټراکټ کیږي چې تمہارا وګختلې د دوه کالو د پاره، د پنځو کالو د پاره، دغه ته زتا ټول سپانسر کوم، سپورټ کوم، دي نور چې سات ټایم پوره کیږي ته به ته خپل هیواد ته هیواد ته ځي. نو د دې پالیسی دغه د خارجي سټوډنټانو لپاره چې دلته راشي درس وي، به خپل واپس لاړ شي، خپل دغه ته بل پاش نه د نمرو خبره، نو د نمرو کې هم د سپازا به ول نه کیږي، څه حق دی درته خپ خوشحالي درته وي چې په دغه ټیم راشه، نمرې درانه واخله او لاړ شه، نو د څنګه ول پکې نشته دی، او نه د څه وخت ځای کول پکې دی، او نه پکې دا ویل کیږي چې دا مسلم دی یا دا د افغانستان نه دی، دا د سریلانکا نه دی، یا د بنگلاديش نه دی، نه دغه مسایل دغه ته نشته. دلته دی انسان په هر ساته قتل کیږي.
بیا خپل د افغانانو په اړه توای پټوله کې هندیان خو برخورد تاسو یادونه وکړه چې خده پټوله کې یواز د افغانان سره نه، ټولو مهاجرو سره، یاغه کسان چې د هیواد تورزي، بیا افغانان هلته څنګه دي؟ د اخلاقي میرونه بیا په پام کې دوی نیسی نه نیسی، یاغه قانون مراتی کنه؟
زه به یو خبره بل دا وکړم د افغانانو په باره کې، لکه خصوصا د هندوستان خلق عوام چې دي، یعنی ټول هندوستان خصوصا عوام چې دي، دا د افغانانو سره ډیره سیوا مینه محبت کوي، نو دوی سره چې موږ څومره بحثونه کړي دي، نو دوی داسې وایي چې موږ د تاریخ د خوانه موږ افغانانو سره ډیرې ښې اړیکې لرو، موږ سره رفت آمد لرو، او موږ سره ډیره حتی څوک حتی زموږ کلتور سره یو شی دی، او ژبه سره داسې ده چې دا زموږ ژبه افغانان ډیر زیات عزت کوي، دي وجه دا چې موږ سره نږدې پراته دي، او افغانان هم هر اویا کوي دلته، او دلته د هر افغان دغه کوشش دی چې موږ دلته د سیو حرکت ونکړو تر څو زموږ د هیواد نوم پی بدنام شي. نو هر یو سټوډنټ وی کاغه جنوي وی که هلکه د افغانستان څخه، هغه ډیر زیات کوشش کوي چې دلته خو حرکت وکړي تر څو د افغانستان نوم دلته روښانه شي، او خو ځلېږي، او همدارنګه دا زموږ یو مسولیت دی چې موږ دلته د افغانستان نمائندګي وکړو. او زه ته یو بل مثال د صدر کوم چې یو زیته موږ تللی وو، زمنګ په یونیورسيټي کې یو پارټي لګېدلې و، نو په هغه کې موږ ټول خارجي سټوډنټانو، نو چې کله موږ سټیج ته وختلو دا ځانونه معرفي کول، نو موږ چې دا خپل ځان به راوخسل د نور خارجيانو سره مقایسه کړو، نو حالت موږ ته دا معلومات وشول چې دغه انډین چې دی دا د نسبت د نور هیوادونو د سټوډنټانو نسبت افغانانو سره ډیره زیاته سیوا مینه کوي، نو طبيخ د واقع د افغانانو سره انډین ډیر زیاته مینه محبت کوي، او د هر افغان دغه کوشش دی چې دلته ښه کړنه وکړي تر څو د افغانستان ایمیج دلته ښه پاتې شي، او تر څنګ نور سټوډنټانو ته اجازه ورکړي چې راشي. نو زمونږ دغه کوشش دی چې دلته ښه اړیکې جوړ کړو، ښه حرکت وکړو تر څو زمونږ د افغانستان ایمیج دلته ښه روښانه شي.
مننه هلال صاحب، تاسو بیرته راوګرځو، زه صاحب تاسو ته براشم. موږ د مختلف هوادونو کې هغه کسان چې اوسېدل د دوی خبرې مو واورېدلې، تاسو مو واورېدلې چې کاغه په لندن کې او کاغه په هند کې د کاغه په پاکستان کې که په دې اړه خبرې وکړو، هغه افغانان لکه تاسو اشاره وکړه په افغانستان کې تراتیا سلنه اخلاقي معیارونو ته ډېره توجه نه کیږي، خو په نور نړۍ کې خلک اخلاقي معیارونه په پام کې نیسي، هم دا سبب د شل د قانون په اسانه پلې کیږي. څه فکر کوي چې چیرته یو افغان له افغانستان بهر وزي، یوازې هند بنه یاد او په نور نړۍ کې کې وګورو، یا هغه هیوادونه چې په ټوله کې عموما اقتصادي ضعیف ده، قانون تلسین نه پلې کیږي، دوی نور هیوادونو ته ځي او هغه اخلاقي معیارونه چې په خپل ټولنه کې نه مراد شي، په بل ټولنه کې مراد نه کی، دا په څه معنا ده؟
یو لوی لامل دا ده چې په افغانستان کې ډیری کسان دغه اخلاقي معیارونه نه رعایت کوي. څلورمې لسیزې ناخوالې دي چې د دې په نتیجه کې اکثریت خلک د خپل ارزښتونو څخه، اخلاقي معیارونو څخه لري پات شو، او ډېری خلک نن په دې فکر باندې دي چې په پلازمینا کابل کې وګورو، که په نورو لوی ښارونو کې وګورو، که په ولایاتو کې، څنګه کولی شي چې ګټه وکړي. دا ورته اړینه نه ده چې دغه ګټه مشروع ده یا نامشروع، خو دې ته ترجیح ورکوي چې دغه شی که چېرته زه لوړ خرڅوم، دا خراب شی زه په بل چا باندې خرڅوم، دا یعنی ما ته ممده ده، ګټوره ده، او دا دی ما زیرکتو خیلی، ما وقتی ها خیلی زرکیت دست دور مسئله. به تحصیب باید باید ماغل سیال چه دقیقا نزه هم یوشمیر دوسیم ایوادونو تا تلایم پا افغانستان که خود دست یا وصل ده کچه تا مزورکات کور تا راوری او مزورکات وی چه کار وکره، نو اگه پول اول با بکار وی خود تا کار تا راوری، نو چه پسر ولار به کار کهی چه کلا اون لگ بخش ولی نو بیا ناسوی بخیستی که کار نشته ده سید دیده تا سنگ کچیر تا مصری تا گرسو کچیر تا بیوی پایی موتر که بیوی وا پرده خراب پوی نو دوی چه دوی خراب پیدی نکو خیلی اغا هم اغا چال فریب کده. په تاسف باید تو یادوانه وکرم چه دی تکسیوان، موتروان، بازگر، سوداگر، یعنی دا د تاسو وضعیت چې کله سره ګوري واقع هم د نړۍ څخه مایوسه کیږي چې یو داسې انسان په صفات چې زه خو به سره تحقیق کوی شم، تر یو حده پورې مطالعه کړی دی، او د دې وف بچانو زمده هیواد کومې خواته روان دی. په تاسف باید ووایم چې کوم انځور چې منسجم کیږي په ذهن کې هغه ډېر غلط دی، بل دا چې کوم کچېته په دې داسې ټولنې کې یو کس دوه کسه اغه سالم وی هغه کوخه کوي چې دا اخلاقي بیرونه پلي کړی، نو په دې ټولن کې هغه ورګ دي، او یا په دې کې یو شمېر افراد مجبور کیږي چې هغه هم دغه غلطه لار غوره کړي. بل دا چې کچې ته یو کس د خپل واسخه وځي لکه د افغانستان څخه یو کس وځي تاسو ایران ته چي، اغه د ایران چاپريال قربان تاثیر کوي، حالته تعهد جمانتیا او بل وطن اخلاص یو اصل ده. یو کس چې کله نیول کېږي په کار کې که چېرته وکتل شي چې دغه مخلص دی، تعهد لري، ژمنتیا لري، او واقعا د زړه څخه کار کوي، په کار کې صادق دی، نو موږ کتلی دي چې یو شمېر افغانان حتی په ایران کې ډېر ښه تمتونو باندې ګمارل شوي دي، په خصوصي سکتور کې حتی د یو شرکت مسؤلیت یې ورکړی دی، ورباندې اعتماد یې کړی دی، حتی موږ داسې هم اورېدلی دي چې د یو شرکت د یو فابریکې رئیس خپل لور ورته واده کړی دی چې دغه افغان دی، د مخلص دی، صادق دی. یعنی یو عمده علت دا ده چې چاپېریال تاثیر کوي. بل دا چې که اروپا ته وګورو،
نو ځاځی صاحب ولې دوی په افغانستان کې هم دغه کار نه کوي؟ تاسو یادونه وکړه چې دوی کله بهر ته لاړ شي دا د متحده کېږي، صداقت پکې راځي، خو افغانستان کې ولې نه کوي؟
په تاسو باید ووایم چې په افغانستان کې چاپېریال، محیط، اولیا په ټوله کې وایي سوسایټي، یعنی ډېره زیاته متضرر شوی ده. دلته ډېری خلک فقط په دې لټه کې دي چې څنګه کولی شي چال وکړي، فریب وکړي او اخلاقي معیارونه پلي نه کړي.
که او گروه یو کس یو موټر یو کس یو لوور ماډل موټر لري لنکوزر لري بل سراچه لري دا لنکوزر په سراچه باندې موټر هم ویر ولي ور باندې پټاکان کوي او د بعد را د هم ته وایي زشته موټر دي اخترونه هم ور کوي او کچیر په دې لنکوزر باندې کبل یو داسې موټر دی چې هغه ضروري یا هغه مثلا د چاروا کړي هغه را شغه په دې شکل په دې باندې هغه کوي سترګې باسي او داسې زشت عمل ور سره کوي نو په کل کې په افغانستان کې په تاسو باندې هم چې ټولنه ډېره متضرره شوې ده دلته ارزښتونه پایمال شوي دي ولس سره د ارزښتونو تعریف په تاسو باندې هم چې یو دی حقوق او سیاسي علومو د استاد په صفت چې زه دغه ولس د مهدي تخصاره د بخیل منځ راځي ارزښتونو تعریف نشته دلته د ملي ګټو تعریف نشته دلته د ملي ارزښتونو تعریف نشته دلته د ملي حاکمیت تعریف نشته دلته هو بل وطن په اړه ډېر محدود معلومات ولس لري فقط د ډیره خلک د معنویات پرځای مادیات کار کوي وای چې بس مادیات هر څه مادیات دی یو وسات په تفصیل کې بزرګونه انسانانو لپاره کړی دی په تیر حکومت کې په اوس کې ډیر کړی پوتونه کې پر افغانۍ کې کار کوي حتی په دی وې د امریکا کې په نورو کې نو لوکي موږ شاګردان دي په تاسو باید وایم چې په دې ټولنه کې چې موږ موږ خدمت کړی موږ ته یعنی په هغه سترګې چې باید وکړل شي عزت وشي نه کېږي ځکه چې وای چې معنویات په پیسې نه لري وسات دی ولی او کس چې په غلطه لاره پیسې پیدا کړي په قاچاق پیدا کړي دي په ساده کړي غصب کړي ولا غنه نشتمن دی هغه ته درناوی کوي خزم کوي هغه ته درنه سره هم قتل کوي نو کله چې په ویوات کې معنویات له منځه لاړ شي والته موجات حاصل وي پرته د شرط په هغه ټولنه کې په لړ مخاله کې اصلاحات راوستل ډیر ستونزمن کار دی او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په باس کې هم یادونه وشوه ولی یو شمیر افغانان چې کله اروپا ته ځي ایروپ ته یا امریکا ته ځي او یا د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته ځي بیا ته ګورو چې د هغه بیلګې ورکول کېږي یا هغه الګو جوړېږي هلته چې یعنې دېنه تاسو زده کړه یو اساسي همدا یې دلته علت دا دی چې هلته چاپېریال جوړ دی ولس خپل ارزښتونو ته هم درناوی لري ملي ګټو ته هم درناوی لري معنویات هلته اصل دی او دغه یو کس چې د یو چاته پاتې واته خلار د بل هیواد باندې کوخه کوي چې دا هم معنیات کار وکړي تر څو پرې پاتولنه کې خلکو ته درناوی وکړي نو په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې معنیات نوی سلنه ارزښت نه لري دا تبیرای مسایل چې قربان تکیه کیږي حساب کیږي او ولس او تجسس کې په تاسو باندې ځکه چې برغه هغه څرنه کې یو کله چې تحقیق کوي د ټولنه په اړه او د میدانی تحقیق کوي ولسره د نږدې څخه ګورم خو د یعنی د کوم مسایل چې زه یادوم ولسره نږدې پات شوم هر ورځ په معاصر سره هم ګورم وسوار سره هم ګورم په چاپریال کې نور ولسره هم ګورم سوداګر سره هم ګورم بانکر سره هم ګورم نو بل اخر د نتیجې ته رسیدلم چې دغه ولس کې اساسي څه ده چې دلته موجود په پرډیز کار کوي مانوي او کار نه شوی او په دې برخه کې د وخت حکومتونو هم تحلیل او څرګندګوري کړي
دلته وبله پختنه کوم زازای سه تاسو یادونه وکړئ چې افغان ولس د دې په ځای چې هغه مانویات ته توجه کوي زیاتره مادیات ته توجه کوي خو د دې سربیرم بیا هم ډیر غریب دي فقیر ولس او نړیوال هم دغه کوي چې باید دوی سره مرسته وشي دا ولي
خبره وکړم چې اساسي مرسته چې دلته بنسټیز کورونه وشي زیربنا اوربان جوړشی پر تعصب بایدون چې د غریبي واسر نه کیږي دلته اکثریت کورونه چې وشول خاص تر تیر شل کولو کې پر بنا باندې
کده مرسته نه راتیر شو خپل خلکو ته ور شو کده مرسته نه راتیر شو خپل هم د ولست ور وګرزو یعنی دا ولسم خپل ځان لپاره اساسي کار نه کوي
قهمن سیول سه په تعصب باید دونه وکړم چې تر ډیر بریده پورې ولس دې باندې بوخته چې څنګه کوي شي چې دوی خپل فامیل اقتصادي ستونزې حل کړي خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي او په دې کې بیا ډېر خلک سره دغه مختلف شوی دی چې دغه نفقه پیدا کوم دغه کوم عاید چې نن ما ترلاسه کړو آیا دا مشهور دی یا نه مشهور دغه تعریفونه هم د ولس ورک شوي دي بل دا چې په اوسني شرایطو کې افغان وکړو کتل شي په نړیواله کچه موږ درې ډولې وادونه لرو شاته پاتې وادونه د پرمختګ په حالت کې وادونه پرمختللي وادونه افغانستان شاته پاتې واده دلته فقر حاکم ده دغه مثلا نړیوال ته بهتره معلومه ده تر څو پورې چې دلته اساسي کورونه ونه شي خلک د اشتغالي فرصتونه مساعد نشي خلک د اقتصاد پلا و یعنی خودکفا نشي نو دغه سود به کما کې سابق په خپل ځای پاتې وي او حکومتونه چې هر څه مهم وغوړي بلنه حال کې نشي کوي چې دغه سود مهار کړي مدیریت کې او و دې ټولنې کې یو مثبت بدلون
راځي. درسته خبرې په توګه دراته دا وایي زازای صاحب، درسته پښتنې په توګه دراته وایي اوس ارتیا د چاول خلک په اخلاق اصلاح کې ځانونه اصلاح کې چې دا ټولنه پرمختګ وکړي کول اقتصاد رشتو کې لنډي او ځوابراته وایي.
قدرمنی سیال صاحب، په لومړي ګام کې باید اخلاقي معیارونه رعایت شي. په دې برخه کې باید کورنۍ، مدرسې، ښوونځي، پانتونونه، حکومت باید په ګډه کار وکړي. حتی د رسنیو سره په ګډه باید په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي. کله چې اخلاقي معیارونه حاکم شول، خلک په خپل وطن په زور کې پیدا شول، احساس ارزښتونه تعریف شول، ارزښتونو لپاره ولس کار وکړي، پرته له شک چې دا اقتصاد هم پیاوړی کېږي، ولس اشتغالي ځکه نو مسایل کیږي او نړیوال هم دې درک کیږي چې موږ پر خپل ته په دې تعامل وکړي او ګډ مزل
ډېر مننه کور ودان ژوندۍ وځي. هلال صاحب تاسو ته مرزي رزما د روسي پښتنې په توګه کډاره ته ځواب کړی، تاسو په هین کې اوسېږي، هلته خلک څومره خپل هیواد سره مینه لري او په څومره صداقت هغه هیواد لپاره کار کوي؟ خپل وګړي البته
په هندستان کې خو اوس لکه یو سیستم دغه دی، اوس لکه موږ تاسو د څه وایو کنه چې خزه د کور ده او نر چې دی د بهر د پاره دی. یعنی یو نر کول شي په افغانستان کې چې د په یو تن باندې لږ دولس کسان د خپل فیملی سپورټ کې، مګر به په هندستان کې چې دی دلته به دا مسائل نشته. په هندستان کې دا خلک په دې نظر دي چې نر او خزه باید کار وکړي، ان خپل هواد تبعید کار وکي. یو مثال به زدر کوم چې وخت موږ د یونیورسيټي څخه راوتلو، نو ما سره خپل انډین کلاس میټو، نو موږ راوتلو زموږ د یونیورسيټي مخامخ بلډینګ جوړیدل، په دغه کې نارو خزي دواړو کار کول، نه دواړو مزدوري کوله. نو ما ورته پام دی الفاظ ویلې، مال دا ګوره دغه خزه طبقه چې دا مال دلته تاسو په کار کوي زموږ په وطن کې دی په کور کې خوندې ناشتي. نو دې زما هم سنفیانو ما ته پام دی الفاظ ویلې چې نه دا کار دلته داسې نه دی لکه ستا په وطن کې چې دی، دلته نر او ښځه مساوي دی. دلته باید دا زموږ وطن دی، دا په موږ باندې د مور اونی حق لري. لکه کله چې اولاد مور او پلار ته احترام کوي، عزت کوي او خوشاله ساتي، دغه وطن موږ ته دغه حیثیت لري. موږ باید نر او ښځې خپل وطن ته کار وکړو، او بل خپل وطن ته دا خلک ډیر ژمن دي، دوی خیانت نه کوي، دوکه نه کوي، او خو په اخلاص باندې خپل وطن ته پرمختګ کوي. وجه همدغه ده چې چې په نړیوال سټیج باندې دغه هیواد قرار لري، خلک په باور لري، خلک په راکړه ورکړه ورسره کوي، او دا هغه سړي چې د ملت یا د عوام خپل هیواد لپاره کار کړي دی، ژمن دي، دوکه نشته دی، غلا نشته دی، قتل نشته دی، دماکه نشي کولای پکې، غلط حرکت نشي کولای، ټول هم قانون باندې پوي دي، هم قانون په ځان عملي کوي، او تر څنګه چې دی خپل د وجدان کې دا سوچ کې چې دا زما وطن دی، دا په ما حق لري، دا بادولو په ځای دي چې د خیانت وکم زبېدا دغه کما آباد کما. نو زه فکر نو کوم چې په هین کې به یو افراد وي هغه به د هین لپاره خلاف یا د هین سره وخت مخیانت کوي. ټول خلک جمن دي، کاغه د هر یو دین خلوي، کاغه د هر واقع دی وي، او کاغه د هر یو نجات وي، او کاغه د هر یو جبي خاوند وي، هغه ټول خلک هین ته چي دي د جمن دي، خپل هواد آباد وي، او کوم خیانت د خلک نه کوي د خپل هواد سره.
ډېر مننه کور ودان په دې هیله چې یو ورځ افغانان هم خپل هیواد ته ژمن شي، خپل وطن سره یې مینه پیدا شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې خلک د خپل هیواد لپاره اخلاقي معیارونو او حقوقي قواعدو ته پام کوي، افغانان هم همداسې پام وکړي. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې تر دې دمه مو زماملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښه چاره.
alma kai chukra ki mana khopinam alma kai chukra ki mana rutyam sarm ya khay takhpal yaar pazangana rutyam sarm ya khay takhpal yaar pazangana khopinam alma kai chukra ki mana khopinam alma kai chukra ki mana سرڅنګ د خوشحال خان وی واړو پلا سنو کې فانوس وی ارمغان وی دوکي وی ټکا لی وی خبرې د افغان وی ستا ستاید و نمونات افغان د پختانا ستاید و نمونات افغان د پختانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خوا ولاڈا دا چلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑا دا ملاوی لویا نندار وی دکا بل پا آریانا